د سهار لس بجې شو. ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او ازادي مل ملند خبري برخه هم لرو، خو پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوې سفیر وايي بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه باید د دې کاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سویل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړې دي. سویل شاهین په ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن اوګلینی سره د بشري مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. ایټالیایي ډیپلوماته اوګلینی چې باندې اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ایټالیا سفیر وټاکل شو. ایټالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمېنې دوحې څخه مخته وړي. د طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ګډو ګټو هیوادونو د ریل ګاډي ترانسپورت په شورا کې رسمن د څارونکي غړي په توګه ومنل شي. د وزارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې د وسپنیزې کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده د ګډو ګټو هیوادونو د ریلي ترانسپورت د شورا په یو اتیاومه غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې جوړ شوی و ګډون کړی و. د وزارت خبر پاڼې له مخې د دې دوه ورځنۍ غونډې په بهیر کې چې تاشکند د تیرې سیشن بیا چهارشنبه په ورځو کوربه و، د افغانستان د ریل پټلۍ په چارو کې د نړیوالې همکارۍ د راجلبولو او د ریل پټلۍ او ټکنالوژۍ د بنسټیزې پراختیا په اړه خبرې وشوې. او ښاغلي صاحبزاده په څنډه کې د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د ریل پټلۍ له مسؤلینو سره په جلا جلا کتنو کې د ریل پټلۍ د ګډو پروژو د عملي کېدو او له دې لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د حجم د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي. د ګډو ګټو هیوادونو چې نه غړي لري او درې غړي تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پولې لري، د ریلي ترانسپورت شورا په 1992 کال کې تاسیس شوی او مخې د غړو هیوادونو ترمنځ د ریلي ترانسپورت په برخه کې د همکارۍ او همغږۍ رامنځته کول دي. د جرمني د سولې کلیدي خیریه بنسټ په مرسته افغاني سرې میاشتې نه هاتیا سوځېدلي او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول. د دغو ماشومانو عمرونه له یوه تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمني ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمني یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1918 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندویه مؤسسې په تیرو 15 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمني کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د هغې د سې جزئیات خپاره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلي وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې، یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی دی چې دته د ایران سپاه پاسداران انقلاب دنده سپارلې وه چې د ټرمپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ټرمپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینتاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحدو ایالتونو په تیرو دوو کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیسټمونو مرسته کړې ده. دغو چارواکو ویلي چې پنټاګون وبخې قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي، ځکه هلته د اف 14 جنګي الوتکو او د هوایي مدافع سیسټمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکی لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي تر څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې کار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنۍ هو بنسټ ایښودونکی ایلن ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حاضر و. د اوکراین یو جګپوړي چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر په 8 له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړ چې ایلن ماسک په دې خبرو کې حاضر و. میلیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دی به د خپلو سټارلینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. کړي. زلنسکی له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ترامپ وویل د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنکړل. ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین د ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام محضر کې راڅرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 53 اوره لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. لومړۍ یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 2 منډو په توپیر وګټله. که چیرې افغان لوبغاړي وتوانېږي چې نن هم د بنگلاديش لوبډله ماته کړي نو د دې لړۍ اتله به شي، او که بنگلاديش دا مسابقه وګټله نو په درېمه یوه کې به چې د دوشنبه په ورځ د شارجه په همدې لوبغالي کې کیږي ګټونکی معلوم شي. د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. او مخله دې چې د ازادي رادیو دونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، اساسي بشري حقوقو او د ازادي ملمته یو راپور راخلو. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړې چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي. بلورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشری برخه کې افغانان سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه ور لمخې شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شریف په رپورت کې.
رویټرز سشنس په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېزې وکړي. دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سږ کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اګست را وروسته چې امریکایي پوځیان له دغه هیواد وتلي دي، د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.06 میلیارد ډالر یاده کړي ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشرۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ په وخت کې شوی وو، او زه ګومان کوم چې ترامپ به هلې ځلې وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تدبیق دی. هم پر طالبان باندی هغه تدبیق دی و غدوی جمن که چه دا کار باید تر سرکی او شاید خپل مرستی مشروط و که بدی باندی چه دا توافقاتو که چه اغا شایان تروس پوی عمل شوی ندی اغا عملی که بیا منگه دا مرست نیوازی درکو بلکه نور هم زیادهو او
وېښ سره نور مسایل. د متحده ایالاتونو هغه مرستي چې ورلم خېژمنې شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه له دې عمل اندېښنه لري چې ترامپ د ولسمشرۍ په تیره دوره کې د ملګرو ملتونو د سازمان منتقد او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا او د ملګرو ملتونو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا UNFPA یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی، او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان باندې به هم بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې 1 میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو د مرکزي ادارې د بودیجې پوروړې ده، او څه باندې 8.8 میلیارد ډالر د 16 ساتونکو د بودیجې پیسې نه دي ورکړي. د سیګار د نوې خبره شوی راپور لمخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارد په بشري او پراختیا برخو لګیدل دي. 3.5 میلیارد د افغانستان بچی صندوق ته استول شوی او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارد ډالر کېږي له افغانستان د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګیدل دي.
په راپور کې مو د اقتصادي چارو د کارپوه از رخش حافظي څرګندونې هم واورېدل. ښاغلي حافظي څخه مو دا پوښتنه هم وکړه چې آیا د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سیاستونه به د افغانستان په وړاندې له هغو مخکنیو بدل وي؟
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په هکله چې ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون ومومي. شاید یوی شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګمان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کمی مخکې همدا کار کړی وو او ویلي وو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد په مبارزه کې ډېر زیات دي او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پر لپسې دې موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخوانی ترامپ نه دی چې څلور کاله دمخه و.
د اقتصادي چارو پوه از رخش حافظي و په همدې سره دا خبري برخه هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې دوه ځانګړي پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ازادي میلمه واورئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ.
اساسي او بشري حقوق درمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمو سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو وساتي. تاسو نه مننه کوم چې متمدو وخت وکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باندې باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړي او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د موادو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیث د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کوو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف فرمایي چې من لم یوقد کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. څوک د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حتما دغه هدف چې څوک د لویانو نه تجربه اخلي کشران ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي هغه ته نمونه ورکوي هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده، او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلي کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دا نه ستایل کېږي. مثلا په نورو هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډېر زیاتېږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډېره کمیږي، او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بله خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی سل په سلو کې ده فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لږ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغېز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغېز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زه وایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه هلک ته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه موږ نارینه حوصله نه لرو، نو زر په قاریږو، زر غوسه کیږو، نو خدای نخواسته چې بد تعامل و بد چلند ونشي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت دغه کوم لوری چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو دا بیا کمیږي. ماشوم چې کله وکلان شي، که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې، په کورنۍ فضا کې، نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 90% د منځ ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر تکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځ ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چېرته فزیکي تعامل ورسره وشي، الله دې نه کړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناک توګه باندې منځ ځي 2% پاتې کیږي، 90% وروسته د ټول د منځ ځي. نو هغه ماشومانو سره چې بد چلند کیږي، بد رفتار ورسره کیږي، او وهل کیږي، ټکول کیږي، او هغوی ته بدې خبرې کیږي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځ ځي. ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی، په څه نه پوهېږي، په خبره نه پوهېږي، خو تا ګول کړی، تا وهلی، تا ټکولی، مورې ای پلاره تا ټکولی. کله چې زموږ ماشوم راشي، د مېلمانه چې راشي دروازې سره کښېنو، د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کښېني، او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري، لړزېږي چې مېلمه ته لاس ورکړي، سرماش ورسره وکوي، بس کار یې دغه دی چې دروازه سره ناست وي او د مېلمنو وکوي، خدمت وکوي، د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزه راوړي، لاسونه ورته ومینځي، اوبه ورته ورواچوي، لاسپاک ورته ورکړي، او هغه هم داسې یو قسم لړزېږي، مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشي ورکولی. علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لوری ډېر کم پاتې کیږي. ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی. اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی. نو دغه ډېره خطرناکه موضوع ده، او ډېره مهمه موضوع ده، او ډېره اړینه موضوع ده. کاشکې زما د اواز که استادان اوروي، مربیین اوروي، مور او پلار اوروي، د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره، د ګل سره څنګه په نرمۍ باندې تعامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي، اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي، ځکه خلک بېکاره دي، هغو ته د کار زمینه د مسئله ده. دغه مسئله هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډېر بد اثر کړی ده. لایوی خوانه خو هغه څه دي دوی ته ضرور دي تغذیه په برخه کې دي خوراک پوښاک په برخه کې هغه نه ورته رسیږي له بل لوري بد چلند سره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې نو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو دغه ته تاسو څه ویل لرئ
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان د پاره خو د ما په نظر باندې کې داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لري پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغوی هم د ازادي او ځینې مور پلار خو متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته عذر وکوي خپلو ماشومانو سره بعضې مشکلات شریکوي دا ډېر غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ما ته دغه واخله ما ته دا واخله دا ورته زما سره د پیسې نه شته نو دغلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي په خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغه ته ویل د شی قصد ما ته نشي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د زوی یم زه ولې بل چې اکثره دلته منحرف کیږي نو لومړی خو دا کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبي انداز کې د ماشومانو ورنه لري پاتې شي او که چېرته بیا دا کان ونه لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړل شي چې خیر دی دا کوم کارونه چې دا د الله د طرف نه دي موږ د الله بندګان یو او دا کوم کارونه چې دا انشاءالله موقت دي او دغه ستونزې چې دا به انشاءالله ختمیږي ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به د موږ مسؤول کیږي ته به موږ ته بیا انشاءالله چې د رزق او د روزۍ سبب به جوړیږي ما ته یادیږي زما مور کونډه وزه وړوکی ماشوم وم د موږ کلي کې یوه ښځه وه هغه به د مامور به ژړل هغه به ورته وایي چې ژاړه مه تور به د غټ شي او د بوټو کړپها به خیژي دا خبره زه ډېر ماشوم وم دا خبر به هغه ګاونډۍ به زما کونډې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به هغه آرامووله نو کله کله زه مور سره ټوکې وم د قدم خپل په ځمکه باندې ورته ووایم ورته وایم چې دا د تور د اوس غټ شو نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لږ پوه دي هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري دا خو یو حق دی چې همکاري ورسره وشي نو د کوچنیانو سره داسې یو قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې موږ غنه شو ورسره واقع نه شو او وایي چې داسې قناعت ورته ورکړي چې خیر دی شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي انشاءالله رون سهار به راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به د منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به د کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایي ځکه چې کله کله ماشوم ته دروغ وویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وایو چاته ماشوم ته ورته تراش الله سره ورته موټه نیول او ستر ته درکم بیا رسول صلی الله سلام ورته چې ستا په لاس کې شیشته ورته چې زما په لاس کې خرما ده وکړه چې ستا په لاس کې څه نه وای او ماشوم ته دوی چې راشه ستر ته درکم نو ته دروغجن حساب دی نو ماشومان ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګویو او هغه ته درس موږ قناعت ورته ورکو چې هغوی هم تشویق شي هم دغه لپاره داسې قسم تسلیت شي چې دغه ذهنونه آرام شي ترڅو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري
بله مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه شي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي هغه ته درناوی نه لري هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي دوی څه ډول په دې پوهول شي چې دا کار د تاسو مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسو خرابوي
ډیر اړین دی زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغه یو پلان ولري برنامه چې تقدیمیږي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لري دا ډیر لوی کار تاسو کوي چې دا هم په هوای چې ډیر زیات اړین دی بولم همداسې پروګرامونه جوړ شي همداسې سیمینارونه ورکړ شي حتی زما خو داسې یو نظر دی چې چیرته داسې امکان ولري مخکې دین چې کوم منجلۍ او الک سره وکوي نو هغه ته د مثال په باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي دا ترینینګ واخلي یو ځوان انجلۍ ده او یو ځوان الک دی دا په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغه مسائل نه چې دوی په ذهن کې دي نور څه نشته راتلونکي د دوی نه ګوري متاسفانه دا یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړ شي او د حتی د اولاد تربیه په اړه باندې ته عامه په هوای باندې ورته ورکړ شي دغه نو ورسته به دوی واده وکړي حتی زما خو داس نظر دی چې محکمه ورته اختینکا ورته ورنکړي ترڅو دوی دغه پروګرام نوې خسته داس د جهاتون سره هماهنګي وشي ډیر زیات اړینې بولم چې خپل هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري نن سبا الحمدلله چې معلومات شته انټرنیټ کې هر څه شته او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته دی باندې صرف لک فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمی او د فرهنګي لوري ته نو صرف ټول کارونه د یو قسم روان کړی چې بس توکلی بس روان یو او دغه قرباني همدغه بیا ماشومان دي دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو باندې ټول په دې مسولیت لرو حق نه موږ تاسو باندې کار وکړو
بله اما په هوای خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې دا ضرور دی مګر په افغانستان کې اوس اما په هوای ورستر بلې کمیږي مثلا تاسو رسنۍ یاد کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري صوتي رسنیو ته تصویري رسنیو ته انټرنټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ کمداسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ د خو موږ تاسو وسرتو او د دې سپورټ وکړو حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري
د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی نظم جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مختدیانو ته جمع ورنکړي او هغوی درسي دي پروګرام ولري او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کومه وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کیږي بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاشکې دې ته خاص توجه وکړي زما خدس نظر چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا پر رسنیو باندې نو دا پروګرامونه وي که دې لوري ته توجه ونشي نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي متاسفانه نړیوالونه مخ کیږي دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای خدای چې متاسفانه چې د موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویلې شته چې هغه جهل او ناپوهي ده او فقر او بیچارهګي ده د خېټې فقر ده یو د دماغ فقر ده نو دا د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې ډېر خطرناک دی موږ تاسو ټول یو اسونه سره ورکو یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې په خنیت باندې البته په خنیت باندې ځکه چې موږ تاسو دغه خنیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم الله موږ تاسو ته رزق راکوي نسات کامیابی راکوي په خنیت باندې چې موږ تاسو بغیر د نه چې سیاسي اهداف لرو بغیر د نه چې نور څه مسائل ولرو صرف او صرف د انسان جوړونه دا زما کار دی زه ډاکټر یم طبيب یم د هر چا علاج زکوم او هغه سره زه فکر کوم جوړیم که نه جوړیم ورسره خو د ما واجبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم او ورته ووایم چې که چېرته توجه ونشي د انسان په جوړونه کې نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو انسان چې به علم وي جاهل وي او به فرهنګ هم داس پاتې کیږي دغه نه یو وخت بدماش جوړیږي دغه نه یو خطرناک انسان جوړیږي هغه خپل ځان ته خطر کې دی او خپل کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی او خپل ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي خطرناک یو بم جوړیږي دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت دی چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې او کشران په ډېر مینه باندې مشران د ټول شی واخلي او مشران په ډېر مینه باندې تکرار وایم هغه خپل اولاد وي او که پردي وي نو دا کوشش وکړي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي د هغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي نو ټوله کښتۍ ډوبېږي نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات د که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي د کوچنیانو لپاره د مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري بعضې کارتوني پروګرامونه بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره د ماشوم د مور او پلار لپاره او د هغوی د کورنۍ د مشران لپاره د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي دغه توجه ضعیفه بولم دغه توجه باید زیاته شي
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
الله تاسو مساتي مهرباني
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبرې وشولې لمونږ سره میلما و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.